د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه یو وار بیا قبول کړي. تاسو ته د نه حساسات خبرونو په اخري غړې کې هرکلی وایم. پروان خبرونو کې بعد پاکستان سیاست په پیښور کې د وکیلانو احتجاج او شمالي وزیرستان کې د یو ځای مشر وجنې ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال راپورونه واوري. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې وړاندې کوي درته.
د پاکستان اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د 15 ورځنی هړتال نن درېم ورځ ده او امریکا ګواښ کړی دی چې کم کس یا کمپنی ایران سره د روایتي وسلو د معاملې لین دین کوي نو بندیزونه وپې لګوي. خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې پرون د پاکستان اپوزیشن اتحاد یا پی ڈی ایم په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه تکرار شوه او د حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه شوي. جلسې ته د جمعیت علما اسلام ګوند او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل هغو خلکو ته به د خپلې غلطۍ احساس ورکوي چې دا موجوده حکومت یې په واک کې راوسته. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل تقریر کې وویل هغه ټولې ادارې تړل کېږي چې د ولس حقونه خوندي کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز بیا وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل چې تر اوسه د پی ڈی ایم یو جلسه شوې خو وزیر اعظم په ویره کې راغلی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي اپوزیشن د ولس لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتی دي. بلخوا د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د هغوی میړه کیپټن صفدر په کراچۍ کې د هوټل د کمرې نه پولیس نیولی. لږه شیبه مخکې په یوه خبري غونډه کې مریم صفدر وویل چې دا کار د غندنې وړ دی. د ویل کېږي چې کیپټن صفدر د اپوزیشن تر جلسې وړاندې د محمد علي جناح مزار ته ورغلی وه او هلته یې نارې وهلې وې او له دې قبله پرې مقدمه درج شوې وه. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د 15 ورځنۍ هړتال نن درېم ورځ ده. د وکیلانو صوبایي اتحادیه وایي چې کچري حکومت په دیواني مقدمو کې اعلان شوي بدلونونه یا ترمیمونه واپس نه کړل نو تر نامعلومه مودې به په ټوله صوبه کې هړتال کوي. تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت د دیواني مقدمو په قانون یا سیول پروسیجرل کوډ کې ځینې بدلونونه کړي وو چې پر ضد د صوبي وکیلانو تر دریو هفتو هړتال کړی وو. د دوی په خبره د حکومت لخوا د ژمنو باوجود یې په یاد قانون کې بدلونونه واپس نه کړل. دا مهال د وکیلانو اتحادیې د رواني میاشتې 18 نیټې نه تر 20 نیټې دغه کاربندیز بیا اعلان کړی. تیر ورځ په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټۍ احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټۍ مشر نذیر بړیسی په ولس غږ وکړو چې د دې ګرانۍ خاتمه به هله کېږي چې ولس لارو کوڅو ته راوځي او د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د ګرانۍ د کنټرولولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او د دې ګامونو له وجې د صوبې ویان لیاقت شاهوانی دعوه کوي چې د 10 کیلو اوړو قیمت نه نیمو سو روپو ته راټیټ شوی. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د یو وفد سره نن اسلام آباد ته په درې ورځني سفر رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه لیکي چې د ګلبدین حکمتیار به وزیر اعظم ولس مشر د سینټ چیرمین د قومي اسمبلی سپیکر د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. امریکا ګواښ کړی چې په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي. امریکا دا ګواښ د تهران د هغه دعوې 7 وروسته وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګېدلي د وسلو بندیز ختم شوی. له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د 2015 کال د تړون په بنیاد په دې شرط د 2020 کال د اکتوبر 13 په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه چې ایران به په خپلو ژمنو ولاړ وي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره ایټمی تړونه ووتل او 13 میاشتې به ویل چې ایران د شرایطو خلاف ورزي کړې او سخت بندیزونه یې پرې ولګول. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. اپوزیشن گوندونو پرون په کراچۍ کې حکومت زل جلسه وکړه. بلاول بوټو زرداری وایي،
مگر ظلم پھر ظلم ہے، پھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے.
پیخور کې وکیلان په هړتال دي.
دا سلور ورځې سټرایک هم په هغه سابقه سټرایک په تسلسل کې دی کوم چې درې هفتې مسلسل مخکې په دې ترانیمو باندې شو.
د پاکستان تحریک انصاف د سوات مشران وایي په صوبایي وزیر هاوسینګ ډاکټر امجد علي یو تن د حمله کوشش کړي.
موږ وایو چې دیس از د حقیقت راوځي، قوم ته د خبره ښکاره شي، ورکر مطمئنه شي. دا وجه څه ده چې ماته د خبرو دونه پټه پټه چلیږي؟
او په کوټه کې د ګرانۍ په حق له شوی احتجاج په حق له به هم تفصیل درکو. نو د دې هر څه اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړي راپور طرف ته. پرون د کراچۍ په جنا پارک کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد جلسه شوې ده. ویل کېږي چې د دې یولس ګوندونو په جلسه کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. په جلسه کې له حکومته د مستعفی کېدو غوښتنې شوې او ویل شوې چې ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي. له دې وړاندې د اپوزیشن یوه جلسه په ګوجرانواله کې د اکتوبر په 14 شوې وه. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړو هم د اپوزیشن په مشرانو تنقیدونه کړي او وایي چې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کې ویل شوی د اصل جمهوریت تر بهاله به د دوی مبارزه جاری وي. دوی د یو چا خلاف نه دي، خو د هغه خلکو خلاف ضرور دي چې د آئین او قانون د لاندې چلند نه کوي. د دې جلسې ته د مسلم لیگ نون مرکزی نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د موجوده وزیر اعظم نوم اخستو نه ډډه وکړه او د جلسې په میدان کې د راغون شو خلکو نه پوښتنه وکړه چې په ټی وی مودغه سړی پرون ولید چې د خپل ناکامۍ او د بیلات ماتم وکاو.
یو تن پرون په چغه د خپل ناکامۍ خفګان کاوه. هغه خلکو ته وایي چې ویریږې ما، خو چې د ګوجرانوالا جلسه شوې نو په خپله ویریدلې دی. بی آر ټی، بل انټری، سونامی او ګرانی ستا کارنامه ده، خو چې څوک درنه پوښتنه وکړي نو وایي چې تاسو غداران یې. نواز شریف دا یو کار وکړ چې د ادارو کردارونو ترمنځ کرخه راښکله.
د آزادو رسنیو او سوشل میډیا لخوا د دغه جلسې د ګډونوالو شمیر په زرګونو کې ښودل شوی. د جلسې میدان نه چې د سیاسي ګوندونو په سوشل میډیا پاڼو کومې ویډیوګانې خورې شوی هم دي، نو لاندې ښکاریږي چې د هر ګوند بیرغونه په هوا کې خوځولې کیږي. د شپې د رڼا انتظام هم شوی او د سټیج مخامخ د ډرون کیمرو په واسطه جوړې شوې ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک هم ښکاریږي. دغه خلکو ته د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړې او دوی وویل چې موږ مجبور ول کیږو چې ګنې د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی موجوده حکومت تسلیم کړو. دی وایي چې موږ ته ګواښونه راکړل شو، موږ ته لالچ هم ښودل شو، خو موږ نه خود دړکو نه یریږو، نه د چا د لالچ په تمه یو او نن هم په دې خبره ولاړ یو او په جاري وایو چې موږ ته دا ګوډاګي حکومت قبول نه دی. موږ د اساسي قانون د حفاظت لپاره لګیا یو. اساسي قانون چې کوم جمهوریت ښودلې، د هغه جمهوریت د حفاظت لپاره جنګیږو او چې کوم قوتونو موږ ته د دې حکومت د تسلیمولو ویلي، نو ممکنه نه ده چې موږ دا حکومت تسلیم کړو. خو په تا به دا خبره منو چې ته په خپله دا خبره تسلیم کړې چې له تا غلطي شوې ده، او بیا به دا هم وایي چې موږ معافي غواړو، او دا به هم وایي چې بیا به داسې غلطي هم نه کوو.
اور ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے.
کراچی پہ کارساز کے دجی جلسے مل مستیا یا انتظام دو پاکستان پہ پزگن لخواش شو. کارساز کے پکال 2009 کے ہم پہ اتل لسم اکتوبر د پخوانی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پہ یو ہاغ قافلہ بمی چاودنہ شو چے پکوما کی بے نظیر بھٹو د اوگدی جلا وطنی ورستو پاکستان تا راغلی وا. د پیپلز ګوند د پلویانو د دې ورځې سره هڅه هم یو جذباتي تړون شته، نو همدا وجه ده چې پی ډی ایم جلسه هم د هغه پیخي په ورځ مقرر کړی و. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم دې جلسې ته وینا وکړه او د اول د دیار لسکاله په خوانی پیخي ذکر وکړه. ورستوی په ګرانه هم خبرې وکړي او بیا یو ویل چې د عوامو د اختیار جنگ په شریکه کو او د ځکه د هر هغه اداري کمزوري کول روان دي چې د عوامو د حق حفاظت کول شي. د هر هغه تن چې د ظالم خلاف خبره کوي مرۍ بندول کیږي. په عدالتونو فشار دی، میډیا جرنده کړی ده، پارلمان کې د خبرو اجازه نشته، مگر ظلم خو ظلم دی چې زیات شي نو ختمیږي به هم. د جلسې په میدان کې ورغلي سیاسي کارکوونکو به د مقررینو د خبرو ځواب په سیاسي نارو او چکچکو کولو. محمود خان اچکزی هم دغه جلسې ته خطاب کړی دی.
سلیکشن آسمان سے سو نہیں آیا، عمران آسمان سے سو نہیں آیا،
سلیکټډ او یا کینولې شوی وزیر اعظم خدا اسمان نه نه دی راغلی. کوم خلکو چې عمران خان د آئنده حدونو خلاف راغوستی دی، هغوی د دې ټولې تباهۍ ذمهوار دي او عمران خان یې ذمهوار نه دی. پاکستان مونږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی. پاکستان دلته د ناستو په سلګونو خلکو نه په عمر کې کشر دی او مونږ دلته د خپلې خوښې سره اوسیږو او دلته هیڅوک هم د چا غلام نه دی. د جلسی ته د پښتون تحفظ مومن غړي او د قومي سیملې ممبر محسن داوړ هم خطاب کړی دی او په پخواني فاټا او په پښتنو سیمو کې د بې درک تنانو مقدمه هم د دغه جلسې ګډونوالو ته وړاندې کړی ده.
ان قوتو کو، ان عامرو کو جن کی یہ سوچ تھی اور جو
دی وای چې د هغه طاقتونو د هغه امیرانو چې دا سوچ کاو چې ګنې سیاسي سوچ او نظریه به ختم کړي، هغه نن په دې خبره قدم هم نشي اخیسته. خو چې کوم سیاسي طاقتونو دوی خاموشول غوښتل، هغه نن په خپل نظریو قائم دي او تاسو مخې ته ولاړ دي.
وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے.
د جلسی په میدان کې ناس تو خلکو ته چکو مال د عوامي نیشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی حیدر هوتی خبره شروع کړي. نو اولی د سند او نور قومونو خلکو شکریا ادا کړه، خو پښتنو ګډونوالو ته په پښتو کې ویل چې تاسو ډیر ډیر مننه. نو د لاندې نه په جواب کې د سیاسي نارو شور شو. حیدر هوتی په خپل تقریر کې په حکومتي وزیرانو غږ وکړ،
سلیکټډ حکومت کې نادان وزیر اور مشیر.
دی وای چې د کینولې شوی حکومت نادان وزیران او مشیران بنن سوای. دوی خو ویل چې ټول ګوندیز کانفرنس بنه کیږي، هغه وشو. بیا ویل چې کانفرنس کې به فیصلې نه کیږي، فیصلې هم وشوي. بیا ویل چې د پی ډی ایم تحریک بنه شروع کیږي، خو تحریک هم شروع شو. او بیا ویل چې تحریک به ناکام وي، خو نن د کراچۍ د عوامو لخوا زه ځواب ورکوم چې تحریک کامیابیږي. د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل هم دغه خلکو ته خبرې وکړې.
هم خان صاحب محمود خان
څنګه د محمود خان او د باچا خان منون کې خود نل سوا او وڅل وختم نه د دې مول غداران بلل کیګو. زمون د غداري سرټیفیکټونه ته خو وینه هم لګیدلې دي، خو تاسو ته په وسنی وخت کې د غداري سرټیفیکټونه جاری شوي، نو زه درته ستړي مشي وایم. هر څوک چې د خپل حقوق ته نه کوي هم دا تور پرې لګي. زموږ جلسو له راغلي خلک او مشران چې دومره په زیات تعداد کې غداران شي، نو د سوال وکړو چې په دې ملک کې به څوک وفادار هم پاتې شي؟ د کراچی په جلسه باندې یو وار بیا د وفاقي وزیرانو لخوا د ټویټونو په واسطه د حکومت دریځ وړاندې شوی او هغه داسې دی چې وفاقي وزیر اسد عمر لیکي چې یو ولس ګوندي ځډلې ته کراچی ته په ورتګ باندې هرکلی. کراچی خود وی نه یادوي او نو د دوی نه داسې د کومې د خیر خبرې توقع شته چې واوریدل شي. خو ځنو په څه باندې باندې خود وی ته هم کراچی ور یاد شو او د ساينس وفاقي وزیر فواد چودري یو وار بیا تنس کړی دی او لیکي چې دوه وړو د شپاړسم ګریډ نوکرې په مرټ کې وانه خسته شو او دغه دواړه بیا د وزیر اعظم د کورسي امیدواران هم دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرشه پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په کراچۍ کې د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د مریم نواز ویاند او د مسلم لیگ نون یو سیاستوال محمد زبیر نن خبریالانو ته وویل په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د صوبایي حکومت په احاطه کې د نواز شریف د زوم نیول پاکستان جمهوری تحریک ته زیان رسولو یوه هڅه ده او دا کار د صوبایي حکومت په مشاورت نه دی شوی. بلخوا په پیښور پریس کلب کې د اطلاعات وفاقي وزیر شبلی فراز د نواز شریف د زوم نیولو د ګام دفاع په کولو سره ویلي چې د محمد علي جناح مزار کې دننه سیاسي نارې یو غیر مناسب عمل دی. نور تفصیل د غلام غوس په دې ریپورت کې.
نن سحر وختي د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري د یو ټویټ د لاري تر ټولو اول د کیپټن محمد صفدر د نیولو خبر ورکړو. هغه په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې پولیس په هوټل کې د دوی د کمرې د ور په ماتولو سره ورننوتل او محمد صفدر یې ونیولو. د نواز شریف زوم محمد صفدر په بریګیډ تانه کې د قائد اعظم د مزار د تقدس د پامال کولو په تور د وقاص احمد نومي یو تن نخوا د رجسترډ شوی یو مقدمه یا اف آی آر په بنیاد نیول شوی. په دغه اف آی آر کې د کیپټن صفدر او مریم نواز ترڅنګ په 200 کسانو د مزار د تقدس د پامال کولو تورونه لګولې شوې دي، خو پولیسو د هوټل له کوټې نه مریم نواز نه ده گرفتار کړې. د مسلم لیگ نون مشرانو په کراچۍ کې د کیپټن محمد صفدر د نیولو غندنه کړې ده، او په دغه اړه په کراچۍ کې د مریم نواز ویاند او د مسلم لیگ نون یو مشر سیاستوال محمد زبیر له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې په سین صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي حکومت تر سوري لاندې د نواز شریف د زوم نیول پاکستان جمهوری تحریک ته د زیان رسولو یو هڅه ده، او دا کار د صوبایي حکومت په مشاورت نه دی شوی.
جس کمرے میں وہ تھے اس میں مریم نواز صاحبہ بھی تھیں.
مریم نواز هم په دغه کمره کې و. که تاسو دروازه ماتوي او دننه ورځي نو تاسو خپله وایي چې داسې څه یره تره هوا. آیا کیپټن صفدر تښتیدلو؟ هغه هم په دغه هوټل کې وو، او د هوټل د وتلو په لاره دا کار ښه په آرام کېدلی شو. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ماته په خپله ویلي دي چې داوی د حکومت دې سره څه تعلق نشته، او په پولیسو ډېر دباو وو. دومره دباو او ویره تره ده چې زه د نیمه ګنټې نه بهر ولاړ یم، او د یو پخوانی گورنر په حیث زه دومره اجازه هم نه لرم چې یو تانی ته د ننه ورشم.
مطلب اتنا ډر خوف ہے اس ایکس گورنر، کیا مجھے یہ الاؤ نہیں ہے کہ میں ایک تھانے کے اندر جا سکتا ہوں.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسې نه وړاندې د قائد اعظم محمد علي جناح په مزار د مریم نواز د حاضرېدلو پر مهال ګڼ شمېر د مسلم لیگ نون پلویان مزار ته دننه ورننوتی وو، او دغه د قبر خوا کې دا ډول اوازونه پورته کړي وو. خو بیا په پیښور پریس کلب کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف د زوم د نیولو د ګام دفاع کړې ده، او هغه ویلي دي چې په دغه مزار کې دننه سیاسي شور زوګ یو غیر مناسب عمل دی.
فاونډر اف دی نیشن کې مزار پہ جا کے کوئی ہلڑ بازی کرے.
د قام د بانی په مزار چې څوک داسې شور زوګ کوي نو زمون قام دا نشي برداشت کولی چې زمون د مشرانو د مزار نه یو سیاسي زی جوړ کړي. نو موږ داغه پنیولو هیڅ خپیمانه نه یو. دوی د قائد اعظم د مزار حرمت ته زیان رسولې دي، او موږ د دا ډول کار اجازه نشو ورکولې.
هماري حقیقت کا وو ایک سمبل ہے.
د نواز شریف د زوم او داغه د لور په شمول په 200 کسانو د وقاص احمد نومي او تن لخوا په کراچۍ کې په درج شوی اف آی آر کې د قائد اعظم د مزار د حفاظت د یو آرډیننس لاندې د بیلابیلو د پو په بنیاد مقدمه د اکتوبر په 13مه نیټه درج شوی و.
د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو په حق لانند مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د دې رپورت تر څنګ وزو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د وکیلانو هلتال روان دی، او غوښتنه کوي که حکومت په دیوانی مقدمو کې اعلان شوي بدلونونه یا ترمیمونه واپس وانخستل نو تر نامعلومه مودې به په ټوله صوبه کې هلتال کوي. بلخوا مقدمو لراغلي کسان یا سائلین وایي د هلتالونو له وجې د دوی د وخت سره سره پیسې هم ضایع کیږي. نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکوي.
پیښور های کورټ کې د وکیلانو د اتحادی یو غړي عارف احمد زه مشال لیډو ته په دې حق لوای
دا خو چې کم په ضابطه دیوانی کې خیبر پختونخوا حکومت په 2019 کې کم ترامیم کړیو، هغه کې بیا د حکومت د طرف نه او د وکلا د طرف نه کمیټیز جوړ شو چې دی به متفق اسه فیصله او کداي مطابق په دا ترامیم بیا چې کم دی هغه حساب رول لیکي. بیا سلورو میاشتو لدا پوسپون شو هغه ترمیم، او دغه دوران کې پکې بیا حکومتي کمیټي او د وکلاو کمیټي مشاورت جاری و. پاغه باندې وکلا خدشات دي چې را حکومت سنجیدګي مظاهره ونکړه،
حکومت خپل چې کوم هغه مطالبات وکلاو هغه باندې ای سره کوآپریټیو پاتې نشو. لہزا دا سلور ورځې سټرایک اوم په هغه سابقه سټرایک په تسلسل کې دی کوم چې درې هفته مسلسل مخکې په دې ترامیم باندې شو.
دا چې کوم ډول بدلونونه حکومت کړی دی چې دغه وکیلان پرې هړتالونه کوي، نو په پیښور های کورټ کې وکیل بابر علی په دې اخلا مشال لیډو ته وایي
دی امندمنټ کې ټولو نه خرچ خبره ابولیشمنت اف اپیل ان سیشن کورټس دا دیوانی مقدمات کې مونږ لپاره ډېر غټ لیکونه جوړ شوی.
بل خو هغه کسان د چا چې په قچرو کې بیلابیل مقدمه د ډېر وختونو نه روانې دي، دغه سایلین وایي چې د وکیلانو د هړتالونو سخت تنګ کړی دي، وایي چې وخت هم لګي، پیسې تر هم لګي او مقدمه هم زر نه فیصله کیږي. یو سپینګری حضرت شیر چې د 15 کالو راسي د ځمکې د قبضې قضیه روانه ده، مشال لیډو دا وایي
کیس هم کله لاندې ځي، کله پاز ځي، کله لاندې ځي، کله دا 15 ججانو سره راغ، دلته مې وکیلان پازابې، کله د وکیلانو چوټیانې، کله د ججانو چوټیانې، نو مونږه چاله لا شما ته خو یو دسې دغه وخت کله نیب محکمې لزه، کله ډیپټی کمشنر لزه، په کلونو کلونو زما دا 15 کاله وشو، زره ټاټکی مزدوري وکم، بچول سلور نه وګټم، ما سره د لارې کړی نه، نو زه سه پیټی باندې نو کړای خو مینې چې پیټی باندې نو کړی مې دا چې زه بار وخت زما راځم.
وکیل بابر علی دا منی چې ګنی سایلینو ته ستونزري، خو چې وکیلان هم د هړتالونو ډیر اغیزمن کړی دي،
سایلان ته ډیر زیات تکلیف شوی دی سره زمونږ د سټرایک سره. خو دا زمونږ چې کم کوشش او دا زمونږ چې کم سټرایک او دا صرف او صرف د سایلان مفاد لپاره، زمونږ د کې هیڅ مفاد نه وچی د سټرایک سره. زمونږ خپل چې کم فاینانشل پوزیشن او هغه هم ډیر زیات ډیمیج شوی.
ولې په دغه مو سوسوار د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر بیرستر سلطان محمد خان سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو د ټلیفون جواب یې ورنکړو. خو څو ورځې وړاندې په 400 کې دوی د وکیلانو یو غونډه ته خپل وینا کې ویلو چې ډیر زر به په دغه د وکیلانو لخوا ټاکل شوې کمیټې فیصله باندې دغه ترمیمونه یا واپس واخلي او یا به سم کړي. دغه وکیلانو د لکو کړه کچری دی سلور ورځو کې د دې غوښتنې حکومت ونه منلې، نو ردی پس په پټول خیبر پښتونخوا کې تر نامعلومه مودې پورې بل هړتال وغځوي. تیر کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سیول پروسیجر کوډ کې ځنی بدلونونه اعلان کړي وو چې پر د صوبې ټولو وکیلانو تر دریو هفتو هړتال وړاندې هم کړي وو، ولې د حکومت لخوا دوی ته هغه وخت ډاډ ورکړل شو چې دوی په سلا به دغه ترامیم یا واپس واخیستل شي او یا به د دوی په خوخه دا بدلونونه وکړي. خو دوی وایي چې حکومت خپل لوس پوره نه کړو، نو ځکه دوی د روانې میاشتې 18 نه تر 20 دغه هړتال اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اورئ. پولیس چارواکو او ځایي اوسیدونکو ویلي چې په شمالي وزیرستان کې یو پیژندل شوی مشر او د ګرینډ امن جرګې غړی ملک رئیس خان وزیر تیر ماښام نامعلومو وسلوالو وجلې دی. چارواکو ویلي نوموړی خپل کلي ته روان و چې په لاره کې وجل شو. د پیښې پلټنې روانې دي، بلخوا ځایي اوسیدونکو د ملک رئیس په وجنه خپګان څرګند کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په راپورټ کې.
د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور، ځلې انتظامی چارواکو او د سیمه اوسیدونکو په وینا ملک رئیس خان وزیر د میر علی بازار نه خپل کلی خیسور زرنینی ته په لاره وو چې لاره کې نامعلومه وسلوالو له ګاډی را کوس کړی، هلته یې وژلې او حمله کوونکي وسلوال په مخه تللی. د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د پیښې ځای ته ورغلی وو، تحقیقات او د لټون عملیات یې روان دي، چاپی یې هم پیل کړی خو لا هم څوک گرفتار شوی نه دي. د په وینا د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې. د میر علی اوسیدونکي ملک ګل سلیجان وایي چې د نوموړي مرګ تشه پیدا کړه، نه هېرېدونکي مشر وو.
زه دا وایم چې ټول وزیرستان په خور شو د باندې همجان دا وزیرستان یو دی وا لږ ته جن تر فردوس ورکو حقیقت شي یو هیرا وا چې دایو په کیما جرګاو وراولو ناممکن وا کردار دا پورا لکه یوا دی وزیرستان ادی چې بچون بچ کوي.
ملک رئیس خان د سیمې پیژندل شوی مشر وو. د ضرب عذب عملیاتو وړاندې سیمه کې د ګرین امن جرګې یو مخکش وو. په کام توری خیل وزیر وو او د خیسور زرنینی سیمه اوسیدونکی وو. شمالی وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو وړاندې هم لس ګنا مشران د نامعلومه وسله والو لخوا وژلې شوي. ډیرای د سیمې په پرېښودو مجبوره شوي. خو د عملیاتو پس د ځایي ولس په وینا شورو کې ترسه حد امن وو چې فروری 2013 کال نه یو ځل بیا هدفي بریدونه پیل شول. روان 2000 کال کې دغه په شمالي وزیرستان کې سلور درشم هدفي برید وو او تیر 2019 کال کې دغلته یو 50 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه بدمنه یو هدفي بریدونو زید ځایي ولس په بیا بیا د حکومت غوښتنه کړې چې سیمه کې امن باوري کړي. خو حکومت او فوز وای چې امن پر ځای شوه او د لګ ډیر داسې بریدونو د مخنیوي لپاره هڅه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو کوټه تا د هیواد د نورو برخو په شان په بلوچستان کې هم د خوراکي شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی چې لامل یې په کوټه کې خلک سړکونو ته راوتلي او احتجاج دوران یې له حکومت غوښتلي چې ګرانی کنټرولولو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي دوی د ګرانی د کنټرول کولو لپاره ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم پورته کوي. نور تفصیل د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په خپل رپورت کې راکوي.
کیشن په بایو کې د اړتیاوالي بزرد کنزومر سوسایټي لوري 13 ورځ په کوټ کې احتجاجي لاریون راځل شوی وو. د مزاری ته وینا کوم کول چې د حکومت لوري د خوراکي شیانو پر قیمتونو د کنټرول د نشټوالي لوجې هر ورځ په شار کې ګرانی زیاتیږي او د ګرانوي جوړونکو دکاندارانو په ضد د ځلې انتظامیا لوري هیڅ ډول ګامونه نه پورته کیږي. په دې اړه به غوږ شو وځینو وینا کوونکو ته.
الحاج عبدالقیوم کاکړ، قیمتو د اضافه په غوښو کې، په شیدو کې، په هګۍ کې، په ډوډۍ کې، په نور د شیانو کې، د ګیس په قلت چې ګیس نشته، اوبه نشته، بجلی نسته، د کوټ شار دی. نو پدا والا ځوانانو اتفاق سره کړی دي، د مظاهره کړی چې څو پر عوام یو د بل سره اتفاق نه وکي، اتحاد نه وکي، راونوزی او دا خبره په ډاګه ونه کی او د دې د پار د هر قسم جانی مالی قربانی اظهار نه وکي، تر هغه وخت پورې به ظالمه طبقه د مظلومه طبقه د بی اتفاقی څخه فائدہ
اخلي. نن په کوټ شار کې د شالات چې ګرانی د هدا پورته سپله ستا په لید روپی قیمت دی دا لویږي استا سہولتونه د نه برابر دي.
پر دې محل د کنزومر سوسایټي مشر نظر بړی چراته اویل چې تر څو اولس پر سړکانو خپل نه وی راوتلې، تر هغه وخت پورې ګرانی کمیدلې نشي.
نن د ریلی مقصد مهم دا دی چې مثبت دي کې ټول سیاسي ګوندونه راغوښتي هغه ته وایي چې تاسو راسي، تاسو خپل سیاسي پلیټ فارم لري د دې ګرانی خلاف आवाज پورته کړي. انتظامیه خاموشه ده، په غلاو په کرپشن اخته ده، لیکن عوام یې لکړې دي. د مارکیټ مافیا، مارکیټ مافیا چې زړه غواړي پر هغه باندې هغه شي قیمت مقرره کړي. د کوټ شهر په یو غلې کې دیو شي یو قیمت په بل غلې کې بل قیمت، نو دا ډیر لوی غټ ظلم په عوامو باندې مسلات دي، د خلاف مزاوته دي.
بل په لوتو د بلوچستان حکومت ویل دي چې دوی د ګرانی د کنټرولولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وایي چې د 40 کیلو اوړو تیلې نن هم په 950 روپۍ خرچيږي.
منګای ګوره د فدرل ګورنمنت چې کوم دوی خپل یو ستراتیژي ستاسو دا کاونټر کوي، او نن هم غنم چې دی پاکستان ته ډیر ورسې دي، فدرل نو سپورټ شپینګ سټیټمنټ نو چې غنم راځي کموډیټي راځي، هغه ګیپ دی نه، د ډیماند او سپلای دا هغه به کم سی، نو ګرانی به کم سی. نو په دې کې چې ډیماند او سپلای ګیپ چې دا میټر کوي په مارکیټ کې، په اکونومي کې، په دې کې ګیپ زیات او ګرانی انفلیشن زیات، ګیپ کم به انفلیشن کمی.
دا غړول ته ډیپټی کمشنر کوټ لوري په یو بیان کې ویل سی دی چې د ګرانی په ضد په کوټ شار او شاوخوا برخو کې کمپاین پیل کړی دی، او تر اوسه یو اتیا دکانونه د ګرانی په تور کې نه وایي تړلې دي، بلکې د جنو نورو څخه 100,000 روپی جرمانه هم راټوله کړې ده. د دې سره سره شپږ دکانداران د ګرانی په تور کې نیولي هم دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د جمعې په ورځ د ګوجرانوالو جلسې ته په خپله وینا کې په هیواد کې د خوراکي شیانو پر ګرانی خوشنۍ ښکاره کړې وه. خو د شنبې د ورځې په مازګر وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې وو ټایګر فورس ته په خپله وینا کې ګرانی منلې او د دې ذمواري هم پر پخوانی حکومتونو راچولې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. مجید بابر پر تاسو د مهمو خبرونو لنډي جوړان دکړي.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای چې وزیر اعظم عمران خان دې مستعفی شي. تیر ورځ په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د پی ڈی ایم مشرانو د حکومت په کارکردګۍ سخت تنقید وکړ. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د 15 ورځنی هړتال نن درېمه ورځ ده. د وکیلانو صوبایي اتحادیه وایي چې کچري حکومت په دیواني مقدمو کې اعلان شوی بدلونونه یا ترمیمونه واپس نکړل نو تر نامعلومه مودې به په ټولو صوبو کې هړتال کوي. تیر ورځ په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټي احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټي مشر نذیر بډیسی په ولس غږ وکړو چې د دې ګرانۍ خاتمه به هله کیږي چې ولس لارو کوڅو ته راوځي او د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار سره د یو پلاوی اسلام آباد ته په دروردنی سفر رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ګلبدین حکمتیار به وزیر اعظم، ولسمشر، د سینیټ چیرمین، د قومي اسمبلی سپیکر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په پکتیکا کې د یو مشر په ګډون یو لس وسلوال وجل شوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د پکتیکا د سروزی ولسوالۍ اړوند د سلطان سیمې پر یو شمیر پوسټو ډلې برید وکړ چې د افغان هوایی او ځمکني ځواکونو له ځوابي عمل سره مخامخ شول. امریکا ګواښ کړی چې په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي. امریکا دا ګواښ د تهران د هغه دعوی څو ساعته وروسته وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګېدلي د وسلو بندیز ختم شو. له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د 2015 کال د تړون په بنیاد په دې شرط د 2020 کال د اکتوبر 13 په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه چې ایران به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. وستا سپام د یو نړیوال راپورت طرف ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن پرونی ورځ په هغو ایالتونو کې تیر کړه چې څلور کال مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مخالفو ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړې وي. د نومبر په 3 د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوریپال ټرمپ او ډیموکرات بایدن انتخابي هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبه د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړه او په کلیساو کې د یکشنبه د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. ټرمپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دول ویدیزو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریځ ته پیوړې کړي. ټرمپ پرون په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ټرمپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیسا سره مینه لري او ورته ډیر دی ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. نیوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت دلاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کاره کړی او ویل دای دا تسبیح هر ورځ په جیب کې لزان سره ګرځوي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپل رای د پوسټل لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوسټل لارې دومره کسان رای ورکوي. او علت هم د کورونا خپره شوي و بعد چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایروس د سرایت خطر ډېر وي.
په ایوی بلی نړیوالی موضوع درته راپور اورو. د جنوبی قفقاز د دوه هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنز د نګورنو قرباغ په سر د سپتمبر په 28مه وسلوالن خطه پیل شوی چې دواړو خواو ته درنه مرګ جوړ اړولې ده. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمینی توکمه ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې په سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي، خو دا ځل گاونډو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړي دي. د نګورنو قرباغ د تاریخي حیثیت، د دې په سر د شخړو او اوسني حالاتو په اړه احمد شاه اعظمي رپورت جوړ کړی. راځي چې وایو.
د روان 2023 کال د سپتمبر پر 28مه یو ځل بیا د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شوه. پر 4400 کیلومتره ساحې غځېدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسلیموي. خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې شوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په نګورنو قرباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې شو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 28مه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پریښي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لومړنۍ خونړۍ نشتې دي چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډي هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخو د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10مه په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پوري کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان لاتړ اعلان کړی دی. بلخو روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپل وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو قرباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخو ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبري وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 15,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 10,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لار نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده، او اکثریت وګړي ارمنی عیسویان دي. لامنیتی پلو دا هیواد ځمکني او هوایی ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 15,000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال راډیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده. په آخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزی حل نه لري، په آخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د ناګورنو قرباخ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمن جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوال قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ویډیو اوري زو سواتا. د اتوار پر ورځ منګورې پریس کلب کې د پاکستان تحریک انصاف ځایي مشرانو یوې خبري غونډې ته ویلي چې د ستمبر په 28 نیټه په صوبایي وزیر هاوسینګ ډاکټر امجد علي په ملاکند کې یو تند حمله کوشش کړو او بیا یې ورته د مرګ دړکې هم ورکړې. بلخواته د ملکند پولیس وایي چې په دغه لړ کې مقدمه درج کړې ده او یو تن یې هم گرفتار کړی دی. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب کې د پاکستان تحریک انصاف ځای مشران چې ورسره په ګڼ شمېر کې ورکران هم شامل ول. خبریالانو ته ویلي چې څو ورځې وړاندې د صوبې یو وزیر ډاکټر امجد په جرنیلي سړک ودرولای کیږي او بیا ورته یو تن بدی ردی وایي او ورته د مرګ دړکې هم ورکوي، خو په دا اړه پولیس او انتظامیه څه قسمه ګامونه نه پورته کوي. د یادې پارټۍ یو مشر حیدر علي وایي چې د ډاکټر امجد په درخواست کې لیکلی شوي د سره سرکاري ساتونکي هم ول او دغه پیښه راغلې.
زمونږ خلکو دا مطالبه ده چې په هغه سیز د کاروایي وکړی شي. کمو کسانو چې دا پیل کړی د هغو خلاف د کاروایي وشي. کم ځای چې سیکیورټي لیپس شوی دی او دا د دومره سیکیورټي باوجود دغه سره دا عمل شوی دی، نو د دې د تحقیقات وشي چې دا ولې چېرې دا تحقیق وشي چې دا سیکیورټي والا د سره او د دې باوجود دا واقعیت وشو، نو دا ولې وشو او په هغه وخت کې د هغه روکتام ولې نه شو، په دغه ځای کې دا سړی نیوی ولې نه شو، و چې نیولی یې په کار ده په حواله کړی وی، نو آیا دا پولیسو په دغه ځای کې غفلت کړی؟ د دې تحقیقات دي موږ وایو چې وشي.
یو بل مشر پزل ربی چې د ډاکټر امجد لخوا د لیکلی شوی درخواست عکس یې وړاندې کړو وایي چې د وزیر په درخواست په قاعده مقدمه درج شوې او کوم تن چې دړکی ورکوي د هغه په جنګلو هم شوی، نو بیا ولې په دا اړه کاروایی نه کیږي؟
موږ وایو چې دې سیز د حقیقت راوځي، خون ته د خبره ښکاره شي، ورکر مطمئن شي. دا وجه څه ده چې ماته د خبرو دونه پټه پټه چي دي؟ اف آی آر شته، وزیر صاحب مطلب دنه په لیټر پین باندې خپل مطلب لیټر لیکل دي. دا خبره موږ وایي چې مطلب دنه په دې کې د سیکورټي د سره وا په کار ده چې ماته د کس په ټایم باندې د ګړې ته اچول وي. نږدې مطلب دنه خبره د لوی چوکۍ ته یا مطلب تړنی ته رسول وي. پولیس دسته دسته ته پارو دوزه کې دا وایي چې یار زما سره خپل ګاډي کوم په هونډه سیوي کې او زما سره لکه سیکیورټی چې دا سیکیورټی یو ګاډی زمانه مخکوم روانو، نو کم از کم لساته کسان شو ده څنګه یو کس یا دوه کس راځي او دا یو منیسټر لر نیسي، نو موږ د حقیقت دنیا ته ښکاری شي.
په دغه اړه مو د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی اعجاز خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی ویل چې دغه درخواست کمشنر ملکن ته شوی او هغه به ځواب ورکوي. بلخوا د ملکن ضلع انتظامیه کې چارواکو جواب ورکول نه ډډه وکړه، خو ویلې چې د صوبایي وزیر په درخواست مقدمه درج شوې او ملزم نیولی شوی او تفتیش ترې روان دی. په دغه اړه مو د صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي څخه بیا بیا پوښتنې کوشش وکړو، خو هغه موبایل پورته نه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ویډیو اوري هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره سلاکار وای د کلاش قبیله د ودونو د رجستریشن لپاره هلی ځلې پیل کړی دي او هیله ده چې ډیر زر دی لړ کې قانون سازی وشي. بلخوا د کلاش قبیله خلک وای د ودونو د رجستریشن نه کېدو له وجې د نوکریانو په ترلاسه کولو د مذهب بدلېدو د وړوکوالي عمر ودونو ترڅنګ د خزي او خاوند د تل لپاره د بلېدو لړ کې ګڼ مشکلات لري. نور تفصیل انیسا اجمل راکوي.
د خیبر پختونخوا د اقلیتون لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده ویلي د چترال د کیلاش قبیله د خلکو د ودونو د رجستریشن لپاره به ډیر زر قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي. له چتراله د صوبای اسمبلی غړي وزیر زاده د اکتوبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن د قانون لپاره وزیر اعلی د قانون وزیر او د کیلاش قبیله له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي او په قانوني مسوده جوړولو کار روان دي.
75 جو
مونږ د حکومت لاړخه 15 یا تصدیق شو قاضیانو چې پکې خځې هم شامل دي سره دا مهال د کلاشیانو د ودونو د رجستریشن په اړه مشورې کوو. هغوی به یو مسوده تیاروي او بیا به د شاوخوا 500 کلاشي کورنیو نه منظورو، وروسته به اسمبلی ته وړاندې کوو. اوس د ضرورت لپاره مونږ د نادرانه د واده یو کاغذ جوړ کړو، خو هغه هم په ډیرو ځایونو کې نه منل کیږي. بل دا چې په کلاشیانو کې د ښځو په جایداد کې د برخې کلتور نشته، نو چې کله کلاشي جنکۍ بهر ودونه وکړي نو بیا له کورنیو په جایداد کې برخه غواړي. بل د مذهب بدلولو او له خاونده د تل لپاره د بیلیدو وروستو چې جنکۍ خپلو کورونو ته واپس راشي نو ډېرې مسلې وي، ځکه موږ غواړو چې دا قانون زر تر زره جوړ شي.
د وزیر زاده په خبره د کلاشانو آبادی شاوخوا 3000 ده او کلاش قبیله 2500 کلونه په خاني تاریخ لري، خو تر اوسه د ودونو د رجستریشن لړکی کوم قانون سازی نه ده شوی. وزیر زاده د خبره په داسې حال کې کړي چې د خیبر پختونخوا د کلاش قبیله خلک وای د دوی ودونه د پاکستان له حکومتي ادارو سره نه رجستریټ کیږي، چې له بچي په نوکریانو او ویزو ترلاسه کولو، د جایداد تقسیم، مذهب بدلیدو او د خزه او خاوند له یو بل څخه د تل لپاره د بیلیدو په برخه کې ګڼ مشکلات لري. د چترال اوسیدونکي سید ګل کلاش مشال ریډیو ته ویل چې د زنو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو او مذهب بدلیدو وروستو هغه جنکې بیرته خپل کورونو ته واپس شوې دي، نو دوی له حکومت د کلاشیانو لپاره د واده د رجستریشن د قانون غوښتنه کوي.
ہمارے اکثر بچیاں جو ہے وہ 13 years 14 years میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں.
زمونگ دا اکثر او دیار لسو یا سوال لسو کلونو ماشومانو جنکو مذہبونا بدل کری شی، دا غوی دا میندو پلرونو دا اجازت بغیر یہ نکاو شی او دا خپل اندے پکے حق مہرو لکل شی، روستا چھ بیا سو مسئلے راشی نو خواندانی پریک دی او بیا زمونگ لپارا لانجا جوڑا شی. زما خپل اترور د دریو ماشومانو روستا خپل خامند پریخیده، اوس زموږ کور کې اوسیږي او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو، ځکه چې مذهب یې بدل شوی دی. بل چې د رجستریشن قانون نشته، نو کلاشي هلکان او جنکې په وړوکوالي کې واده وکړي، سبقونه پاتې شي او بیا ذمہواری نشي پوره کولی، نو د ودونو د رجستریشن قانون راتلو سره به دا مسلې ختم شي.
سید ګل کلاش زیاتوی د دوی په ودونه کې یوازې د کلاشي کلتور تر مخه زبانی نکاو شي، خو پکې په کاغذ لاسلیکونه نه کیږي.
اره وهان په شادي جو 99.9% جو شادیا ہوتے ہیں وہ لاو میریجز ہوتے ہیں. جو
زمونږ نه 99.9% ودونه د الک او جنې په خوخه کیږي. جنې کې د روایت مطابق لکور او تختی او د خپل خوخي الک سره واده وکړي، خو تر هغه وخت پورې الک سره اړیکې نه ساتي تر څو چې مور او پلار یې د الک او د خوخي د واده اڑا پورا معلومات نوی کڑی. بیا زمونگ دا کلی مشران را غون شی او چیلے حلال کری او دا وادشو جوڑے لپارا دعا اکڑی. زین خلق عبادت خانے تا ہم لار شی، خو باقاعدہ یو کاغذ نہ لاسلی کی گی، بس سادہ وادو شی او خلق خبر شی نو دا کافی وی.
په چترال کې مدني فعال لوک رحمت بیاوای د ودونو د رجستریشن د نشټوالي لبجې دوی اکثره په امنیتي پوسټو د تالاشه او د نورو ځایونو یا هیواته د سفر پر مهال د پولیسو له پښتنو سره مخامخ کیږي.
د ودونو رجستریشن نشټوالي لوجې مقتدا ستونزې پیخیږي چې ملکن ډیویژن لمک سره نږدې دی، نو موږ چې لخذو سره بلې کومې سیمې ته ورزو په ملکن د تیریګو، نو امنیتي ځواکونه د واده اسناد غواړي او لمک سره بیا څه ثبوت نه وي. دغه سې کومبل هیواد ته ورزو نو د ویزې اخیستو لپاره د خپل واده کاغذونه را سره نه وي.
د اکتوبر په 18 د چترال په بیریر دره کې د کلاشیانو پول کلنې میلا وشوه چې پکې په سلګونه الکانو جنکو د خوخي د ودونو پریکړه وکړه. د کلاشو سیدونکو وایي کلاشي الکانو جنکې د خوخي د واده تر پریکړه وروسته د سوروس لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي او بیا کور ته راتللو وروسته الک د جنې پلار ته په ولور کې پیسې ورکوي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر ضلع اوسیدونکي او فعالان وای په تیرو دوو کلونو کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د ضلع ته اوه سفرونه کړي دي او د یو شمیر منصوبو پرانیستې هم کړي دي، خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی پیل شوی. ملخوا چارواکي وای اعلان شوی ټولې منصوبې به عملی کیږي. نور تفصیل فرهاد شینواره راکوي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو نه پس د دغه صوبې وزیر اعلی محمود خان د خیبر ضلع خواوشا و دورې کړې او هرې دورې په مهال د پرمختیایي کارونو او د پخوانۍ فاټا د اصلاحاتو د عمل سرته رسولو وعدې کړې. خو د خیبر ضلع فعالان وایي هلته تر اوسه کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او په اعلانونو باندې عمل نه کیږي. د خیبر ضلع مدني فعال داود اپردای مشال ریډیو ته وای خیبر ولس ډیرو پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري.
مونږ د علاقه د ډیرو محرومو ښکار شوی ده، نو باید په کار ده چې د ولس نه تبوس کړی شي چې هغه د کومو مسلو سره مخ شوی دي. زما سکول نشته، زما کالج نشته، زما روډونه نشته، زما هسپتال نشته، ایون تر دې چې زما خلکو ته د خلو اوبه نشته دي. بل دا چې دی هغه بل ورځ چې کوم تیرا ته تللی دی، نو په هغه تیرا باندې خو د انسانانو بندیز دی، هلته خو انسانان تللی نه شي. نو دا روډونه هغه چا ته جوړی د دې دم لږ وضاحت وکړی شي، یا د مونږ باندې سترګې دم را باندې مه پټئ چې په سترګو را لاسونه کې دی وای ما په تیرا کې روډ جوړ کو.
د وزیر اعلی د دورو پاړه د خیبر ضلع یو قومي مشر سردار اصغر اپریدی وای
بالکل بدلون نه دی راغلی. دویمه خبره دا ده جی چې په احساس محرومۍ چې کمې دي دا خو د باجوړ نه واخله تر وزیرستان پورې روانه ده. انفراستراکچر واده شوی و هغه 1% هم کار نه دی شروع شوی. ډیولپمنټل کار چې کم دی، ترقیاتی کارونه هغه بالکل برای نام دي. زمونږه چې څومره فنډ د فیډریشن نه راغلی وو هغه مور دین 60-70% هغه واپس فیډریشن ته لګلی شوی دی. او چې کوم غټې پروجیکټ دي، نو د شمالي پښتونخوا وزیر اعلی غټې پروجیکټ خو دو په قبایلستان کې پرېږدی. په شمالي پښتونخوا کې تاسو وګورئ چې تنن ورځ پورې کومه کارکردګي وشوله چې دوبه یې فاټا تم کارکردګي کوي.
د خیبر ولسی وګړي وایي تر اوسه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هلته د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو وی لوی منصوبې 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو، د سکولونو اپګریډیشن او رانشو سکولونو بیا رغولو، جبه ډیم او خاصدارو ته د پولیسو مکمل حیثیت ورکولو اعلانونه کړي، خو عمل پرې نه دی شوی. د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو یعنی ډسټریکټ هند ډیولپمنټ ایڈوایزری کمیټه چیئرمین او واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق اپریدی وای د وزیر اعلی دورې ګټورې دي او چې څومره اعلانونه یې کړي هغه به عملي کوي.
زه دا ویم چې د وزیر اعلی صاحب څومره دورې دي هغه ډېرې فروټفل دي، او هغه چې کلم اعلان کوي هغه بالکل هغه ته عملي شکل ورکوي. او دا به زه واضح کم چې مخ کې کم اعلانونه به کېدل هغه به خلکو د پولیټیکل ایجنټ او د ډیپارټمنټ سره په ملي بغت باندې د فنډ ان اویلیبلټی باوجود منظوري ورکوله. په هغه کې به د رشوت کرپشن انوالمنټ وو. نو د اوس کال 24 ارب روپے چې د مونږ د قبایلی اضلاع چې کومه مخ کې نه روانه ای ڈی پی وه هغه صرف ان گوئنگ سکیم ته پریخوا. په هغه کې یو سکیم هم نوی وانغست. نو انشاءالله صوبائی حکومت ډیر مخلص ته وزیر اعلی سے په قبایلو ډیر خپکیږي او د قبایلو باره کې د هغه سوچ او ویژن چې دی هغه مونږ ته دا باور راکړی دی چې زه به د تاسو د پاره انشاءالله کوشش کوم چې تاسو کوم ستونزې دي که هغه په هیلت کې دي که په ایجوکیشن کې دي داسې په اګریکلچر کې ډیر خاص سکیمونه دي. او دا ټیک خبره ده چې دا 3% کم این ایف سی اوارډ کا مونږ ته په ټایم باندې ملو وای نو هغه به اوس په د قبایلو په ستونزو کې ډیر کمای راغلی وای.
په 2013 کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هغه مهال حکومت اعلان کړی و چې قبایلي ضلعو ته به په این ایف سی اوارډ کې 3% برخه ورکولی شي او سالانه به پکې 100 ارب روپۍ خرچ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پرون د نوخار په خیشکو سیمه کې د پښتو ادب او تصوف څېړنکار او شاعر ډاکټر پرویز مهجور په یاد کې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د بلوچستان صوبې شاعرانو، لیکوالانو، پروفیسرانو او ادیبانو ګډون وکړو. پرویز مهجور د سپتمبر په 6 لړنې سترګې پټې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان په ریپورت کې.
نوخر خیشکو کې د ډاکټر پرویز مهجور د سلويختې په موقع د ادب کور لخوا دغه تازیاتی غونډه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې شاعرانو، لیکوالانو، څېړنکارانو او پروفیسورانو د ډاکټر صاحب ادبي خدماتو ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړې. د غونډې تابعه کوونکي تنظیم غړي سید الامین احسن خیشکی دا پرویز مهجور دا ژوند او کار پاړه مشال لیډو ته ویل
پروفیسر صاحب د دې فیش کو سیدون کې او هغه اختصاص دا دی چې هغه روخانی مکتب فکر باندې ډیر لوی کار کړی دی او ارزانی فیش کی هغه د دیوان تدوین دی کړی دی او دا د دوی د پی ایچ ڈی مقاله وا پړومبی ځل باندې دوی پاغي کې د روخانی مکتب فکر تعلیمات مخې ته راوړل داغی د جون حالات مخې ته راوړل او داغی د دیوان تدوین کو دا په دې جنوبی ایشیا کې د ټولو نه پړومبی ځل باندې دا پرویز صاحب کړی دوی د اردانی خشکی دیوان دا یو د مرزا خان انصاری دیوان د علی محمد مخلص دیوان د رحمان بابا په جون او فکر باندې په اردو کې کتاب گریلو سنت باندې اردو کی کتاب او دغه سی د پختو اکیډمی نه د لغت نویسه یو سلسله د کال 1900 او یایم روانه و دوی په هغه کې دوه جلدونه کړیو.
ډاکټر عبدالله جان عابد چاچی د دغه غونډې کوربتوب کوو مشال لیډو ته ویل چې ډاکټر صاحب د پیروخان د تحریک هغه اړخونه نړۍ ترخ کار کړل چې ډیر خلک ترې نه وو خبر او دا چې کم کار پښتنې ټولنې لپاره دوی د قلم د لارې کړی دی د هغې زموږ په ټولنه او ژوند ډیر مثبت اغیز دی.
پیر روخان او دغه تحریک د پښتنو لومبی قومي تحریکو دغه تحریک مشر او دغه مریدانو د پښتنو په ننګ د پښتنو په غیرت په قومي وحدت ته لپاره غي پړومبی ځل په منظم تور چې موږ سره موجود تاریخ دی هم دغه خلکو تور اوچته کړی ده او هم دغه خلکو پړومبی ځل په پښتنو کې د قومي شعور او دغه د شعور د پوخوالي لپاره پړومبی ځل غي قلم اوچت کړی دی. هغه سیزونه چې هغه د کم مقاصد لپاره غي قلم اوچت کړی هغه هم د دې په توسط سره پښتني دنیا ته راځي پاغي کې امن دي پاغي کې د ټولرنس پیغام دي پاغي کې چکم دي د معاشري د وحدت پیغام دي پاغي کې د معاشري د خوشحالي پیغام دي پاغي کې ټول هغه خبرې دي کوم چې د امن سره تعلق ساتي او کوم چې زمونږ د معاشري د فلاح او بهبود سره تعلق ساتي زمونږ روهاني پاکي سره تعلق ساتي.
ونده ته وینا کوونکی سړنکار او لیکوال ډاکټر یار محمد مغموم مشال لیډو ته ویل چې د خپل اتلانو په اړه داسې غونډه بیا بیا کول پکار دی چې خلک د دوی د خدماتو او ستړنه خبر هم شي او ګټه ترې هم ترلاسه کړي.
یو خدا دې چې زموږ پښتانه خو عام طور په ژوند باندې لکه د خپل مشرانو ډېر قدر نه کوي. دا زموږ اصلي یو روایت دی چې وفات شي نو بیا یې ډېر درې نه وي. نو دا هم ښه خبره ده چې د مرګ نه پس دغه یادونه وشي خو اصلي که په ژوند باندې هم لکه درناوی کېږي نو دا به نور هم ډېره ښه خبره وي. هغې وجه دا ده چې دا اصل کې ډېر لوی خلک وي نو د هغې چې کم کار کړی دی یا د هغې که ژوند وي نو هغه د معاشري ته خیال پکار وي ډېر ضروري خبره ده ځکه چې ډېرې داسې خبرې اوس د مهاجر صاحب په باره کې په ډېرې داسې خبرې وي چې اب زموږ د کشران ته پته نه وي کشران ته نه بلکې مشران ته هم پته نه وي.
څېړنکار لیکوال شاعر ډاکټر پرویز مهجور چې 26 جنوري 1925 کې هم نوخار خیشکو کې زیږېدلی و په 6 سپتمبر 2000 کې د 88 کال عمر کې په حق ورسېدو. دغه تازیاتی غونډه کې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه که په ژوند وي او د پس د مرګ وي د داسې ډول شاعرانو، لیکوالانو یا فنون لطیفې سره کار کوونکو خدمات او کار عام کولو او خورولو کې دي د دوی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شیبیر رسیدلی. یو ځل بیا مجید بابر ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې پرون د پاکستان اپوزیشن اتحاد یا پی ڈی ایم په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه یو وار بیا وشوه او د پی ڈی ایم مشرانو د حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه وکړه. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د کراچۍ یو عدالت په ضمانت خوشی کړی. صفدر نن سهار وختي کراچۍ د یو هوټل نه مقامی پولیسو نیولې او محمد وقاص نومي یو کس پولیسو ته په یو درخواست کې په کیپټن ریټایرډ صفدر دغه د میرمنې مریم نواز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ډلې په 200 نور فعالانو تور پورې کړی و چې د پاکستان د بانی قائد اعظم د مزار بے حرمتی کړی ده. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو د 15 ورځنۍ هړتال نن درېمه ورځ وه. د وکیلانو صوبایي اتحادیه وایي چې چې چری حکومت په دیوانی مقدمو کې اعلان شوی بدلون یا ترمیمونه واپس نکړل نو تر معلومه بو دی با کاربندیس کوي. تیر ورځ په کوټه کې د ګرانې پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټي احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټي مشر ندیر بړیسی په ولس غږ وکړو چې د خپلو حقونو لپاره لارو بوسو ته راوځي. پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو وفد نن اسلام آباد ته درې ورځنی سفر رسیدلی دی. په پکتیکا کې د یو مشر په ګډون یولس وسلوال وژل شوي. امریکا ګواښ کړی چې په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي. امریکا دا ګواښ د تهران د هغه داوی څو ساعته وروسته وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګېدلی د وسلو بندیز ختم شوی. د ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د 2015 کال د تړون په بنیاد په دې شرط د 2020 کال د اکتوبر 13 په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه چې ایران به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
له همدې سره د مشال ریډیو نننۍ خپرونې پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. که په همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ.